السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سار 15 بجې دي. زه سفی الله ستانکزی یم، د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره خلاص تویم. نن جمعه ده، د غبرګولي شپږویشتمه د جون شپاړسمه. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس وایي په افغانستان کې د پیسو د ورکړې د سیستم د پیاوړتیا په اړه سلو زیات متخصصین خبرې کوي. میلندا ګوت د پنجشنبې په ورځ په څو ټویټونو کې ویلي چې په دغې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پنجشنبې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې پیل شوې، د نړیوالو او کورنیو بانکونو، د ډیجیټلي خدمتونو، نړیوالو شریکانو او د مدني ټولنې کارپوهانو ګډون کړی. د هغې په خبره دا ډول سیستم دا مسئله هم ډاډمنوي چې مرستې به د افغانستان وګړو ته رسیږي او هم به له خصوصي سکتور سره مرسته وکړي چې لا زیات افغانان وګماري. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د لویدیز لخوا د بندیزونو په ترڅ کې د افغانستان پر بانکي سیستم هم بندیز لګول شوی چې د پیسو د لیږد رالیږد چارې له ستونزو سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د طالبانو ته د زده کړو د پروګرامونو د احتمالي سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو په اړه په خبرو لګیا دي. د رویټرز د راپور له مخې یونیسف د طالبانو د پوهنې د وزارت لخوا ضمانتونه ترلاسه کړي چې په دغو خبرو کې به د هغو ماشومانو لپاره چې له ښوونځي بهر پاتې دي او شمېر یې 15 لکو ته رسیږي درسي ټولګي فعال وي. د مرستندویو بنسټونو چارواکو ویلي طالبانو نړیوالو سازمانونو ته اعلان کړی چې له دې وروسته نشي کولای د زده کړې په پروژو کې برخه واخلي. ملګرو ملتونو پر دغه اقدام انتقاد کړی. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فلیپین د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټا نن پر هغې طرحې کار کوي چې پر بنسټ یې دا هیواد هغه په زرګونو افغانان په موقتي ډول په خپله خاوره کې مني چې په امریکا متحده ایالتونو کې میشتېدو ته انتظار باسي. په واشنگتن کې د فلیپین سفیر خوزا مانوئل رومالز د پنجشنبې په ورځ له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویل هیواد یې په اکتوبر کې له متحده ایالتونو یو غوښتنلیک ترلاسه کړی چې د موقت لپاره افغانانو مني. هغه زیاته کړه د دغه وړاندیز له مخې هغو افغانانو ته به چې د امریکا له دولت سره یې کار کړی د کډوالۍ ځانګړې ویزې صادرې شي او چارې به په فلیپین کې په یو مرکز کې مخته وړل کیږي. د فلیپین د دغه لوړ پوړي ډیپلوماټ همدارنګه وویل د هغو معلوماتو له مخې چې د ترلاسه کړي د دغو افغانانو او د هغوی د کورنۍ شمیر شاوخوا 50,000 کسانو ته رسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې، یعنی له جنوري تر اپریل پورې، د افغانستان په لویدیځ کې 1,400,000 کسانو ته مرستې رسولې دي. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو ټویټ کې وویل په راتلونکو شپږو میاشتو کې د بشري مرستو رسولو لپاره 938 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په وینا په افغانستان کې روان کال د هغو کسانو شمېر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 28.8 میلیون وګړو ته رسیدلی دی. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د لاتین امریکا درې هیوادونو ته د سفر په وروستي تمځای کې د کیوبا ولسمشر میګویل دیاس کنیل سره وکتل. رئیسی وینزویلا، نیکاراګوا او کیوبا ته چې لکه د ایران په څیر د امریکا د متحده ایالاتونو تر بندیزونو لاندې دي، په دې هدف سفر کړی چې په لاتین امریکا کې له خپلو متحدانو ملاتړ زیات کړي، په بخښنه سره له خپلو متحدانو زیات ملاتړ څرګند کړي. د ایران ولسمشر د کیوبا په پلازمینه هاوانا کې خبرلارنو ته وویل ایران به د برېښنا جنراتورونو، بیوټیکنالوژي، قانونو او نورو برخو کې د ګډ کار کولو فرصتونه وڅېړي. رئیس زیاته کړه د ایران او کیوبا ترمنځ اړیکې ورځ تر بلې پیاوړې کیږي. د کیوبا ولسمشر بیا رئیس ته وویل کیوبا، وینزویلا او نیکاراګوا په اتلولۍ سره د امپریالیزم د مداخلې په وړاندې مبارزه کړې ده. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو .com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې د سر موضوع دا ده چې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هاتلفیلد وایي په اوس وخت کې د افغانستان منځوي کول د افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې په ګټه نه ده. هغه دغه څرګندونی په اوسلو کې د افغانستان په اړه یوې دورځنی غونډې ته کړې دي. د دغه غونډې په اړه باندې ځینو کسانو مخالفتونه هم ښودلي.
ما از دولت ناروی می خواهیم بپرسیم که چرا بار بار گروه طالبان را دعوت می کند و نتیجه چی است؟
په دې اړه تاسو ته یو ریپورت لرو چې د ملګرو ملتونو یوې کاري ډلې د افغانستان په اړه په خپل یو راپور کې په تیره بیا د نجونو او ښځو پر وضعیت اندېښنه ښولې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي او د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د کاري ډلې په دې راپور کې چې پرون پنځمه د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په ځانګړي توګه د 2020 کال په اګست کې د پخواني حکومت له نسکورېدو او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له پراخ او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي.
په نورو راپورونو کې به دا واورئ چې په غزنی کې په ودونو کې د افغاني ګنډ یا جامو کارول زیات شوی.
دی معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کالو باندې هغه کالو ته ترجیح ورکول چې دی په سریالونو کې کتلی وي لنور اوریدل. خو اوس بته شکر دغه رواج بیرته راځوندی سو په دې خاطر باندې چې دی شاید ډیری دې ته متوجه شوی وي چې اصلي ښکلا په افغاني کالو کې پراته ده.
په وختو د لیکوال او د یو خبرندوی ټولنې د امبرستیال سپین سهار په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د ناروی د بهرنوی چارو وزیر انیکن هوتلفیلد وای په اوس وخت کې د افغانستان منځوي کول د افغانانو او هم د نړیوال ټولنې په ګټه نه ده بلکې وضعیت بلابسي خراب کړي. هغه دغه څرګندونی په اوسلو کې د افغانستان په اړه د یوې دورځنی غونډې په پای کې وکړي. د غونډې ته د طالبانو استازي هم وربلل شوی وو. جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر وای روانونه په وسلو کې د سولې او فورم ته د طالبانو استازي هم وربلل شوی چې له مدني ټولنې او ډیپلوماټانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. انیکن هویت فل د پنځمبه په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل چې ناروی دریو دولتي کارکونکو ته چې په کابل کې د طالبانو د حکومت لپاره کار کوي د وسلو په غونډه کې د ګډون لپاره وربلل وو. هغه زیاته کړه د طالبانو استازو په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو له استازو سره د افغانستان د روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره لیدنې کتنې ترسره کړې. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي او د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو استازي دې غونډې ته وربلل شوي وو. په عین حال کې یو شمېر هندي رسنیو راپور ورکړ چې د هند او پاکستان ځانګړو استازو هم د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره د لویدیځوالو په خبرو کې د اوسلو په غونډه کې ګډون وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا وطن بایوا او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم د تړلو دروازو تر شا د اوسلو په غونډه کې ګډون کړی دی. د وسلو له غونډې سره هم مهاله د افغان ښځو یو شمېر فعالانو په دې غونډه کې د طالبانو له ګډون سره مخالفت څرګند کړ. مینه رفیق چې په یوازې سره په وسلو کې د ناروی د بهرنیو چارو وزارت مخې ته اعتراض کړی و ازادي راډیو ته وویل په لاس کې مې شعار نیولی و چې د طالبانو په رسمیت پیژندل یعنی د تروریزم په رسمیت پیژندل دي چې دا به نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د افغانستان ټولو ګاونډیانو او نړۍ ته خطرناک وي. غواړم د ناروې له دولت څخه وپوښتم چې ولې د طالبانو ډلې ته څو څو ځلې بلنه ورکوي او نتیجه یې څه ده؟ اوسلو تېر کال هم د ورته یوې غونډې کوربتوب کړی و. په هغې غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کړی و. ناروی د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویت فیلد وای په اوس وخت کې د افغانستان منځوي کول به د افغانانو او هم د نړیوال ټولنې لپاره مناسب نه وي او د افغانستان وضعیت به نور هم خراب کړي. هغې زیاته کړه په دې کار سره به د داعش په څیر ډلې وکولی شي په دې هیواد کې خپلې ریښې پیاوړې کړي چې دا به د اروپا لپاره امنیتي خطر رامنځته کړي. په عین حال کې روسیه یو ځل بیا له افغانستان د داعش ګواښ ته اندېښنه وښوده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا په سن پیترزبورګ کې د اقتصادي نړیوال فورم په څنډه کې وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت کړکېچن دی. هغې زیاته کړه د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د اوسنیو چارواکو په وړاندې د ورانکاري اقدامات ترسره کوي او په عین حال کې هڅه کوي چې د افغانستان په ګاونډ کې د مرکزي آسیا د هیوادونو ثبات کمزوری کړي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند په عین حال کې وویل چې طالبان توانېدلي چې په افغانستان کې وضعیت ثابت وساتي. د 2021 کال په دوبه کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته داعش په څو ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. خو طالبانو چې حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، ویلي هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې له افغانستان نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې کاري ډلې د افغان نجونو او ښځو پر وضعیت سخته اندېښنه ښولې. دغه کاري ډلې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا درې پنځمې غونډې ته په یو چمتو کړي راپور کې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو په وړاندې د پراخو فشارونو یادونه کړې او ویلي دي چې په نړۍ کې بل هیڅ داسې هیواد نشته چې پر ښځو او نجونو دي وغومره محدودیتونه زیات کړي چې په افغانستان کې په ښځو باندې د طالبانو لخوا لګېدلي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکو او د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د کاري ډلې په دې راپور کې چې پرون پنځشنبې د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې خپور شوی، ویل شوي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په ځانګړي توګه د 2021 کال په اګست کې د پخواني حکومت له نسکورېدو او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له پراخ او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په وینا د راتلونکي دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته وړاندې شي، په افغانستان کې دننه د 150 ښځو په ګډون له 9 کسانو سره د مرکو او د یوې سروې پر اساس چې د روان کال په مې میاشت کې ترسره شوی او په 13 ولایتونو کې 2112 ښځو پکې ګډون کړی چمتو شوی، ویل شوی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض تر ټولو ښکاره بېلګه د طالبانو لخوا د فرمانونو پریکړو او دستورالعملونو صادرول دي چې د 2021 کال له سپتمبر نه د 2023 کال تر مې میاشتې پورې شمېر څه باندې 500 ته رسیږي. له هغو ښځو سره چې مرکې شوي ډېری د بشري حقونو مدافعینې، خبریالانې، وکیلانې، ښوونکي، زده کوونکي، سوداګري او د ټولنیزو خدمتونو کارکوونکي دي. په دغه راپور کې همدارنګه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د ښځو د چارو اړوند 1095 ډلو د استازو نظرونه او هم افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي او د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض د کاري ډلې د مشر ارزونې ته پام شوی. د دوړو چارواکو د اپریل 28 د میتر څلورمې پورې له افغانستان څخه د کتنې په ترڅ کې په کابل او مزار شریف کې طالبانو له چارواکو، مدني فعالانو، مذهبي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو د سرغړونو له قربانیانو او د ملګرو ملتونو د ادارو او ډیپلوماتیکي ټولنې له استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. په راپور کې د 2021 کال د سپتمبر د 13 نه رانیولې چې طالبانو د لومړي ځل لپاره له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړي. د 2023 کال د اپریل تر څلورمې چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع شوي، پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیت لګولو د څو مهمو فرمانونو پریکړو او طرزالعملونو یادونه شوې او په ټوله کې افغانستان د نړۍ پر مخ یوازینی هیواد یاد کړی چې په بې ساري توګه د ښځو اساسي حقونه پکې تر پښو لاندې شوي دي. د ښځو د حقونو په اړه په دغه هر اړخیز راپور کې د جنسیت پر اساس سیستماتیک تبعیض، محدودیتونو په سیاسي او ټولنیز ژوند کې د ښځو ونډې، د ښځو اقتصادي او ټولنیز ژوند، د تګ راتګ ازادي، روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي، د ښځو رواني روغتیا، جنسیتي تاوتریخوالی په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدو او جنسیتي اپارتایډ یا توپیر پالنې په ګډون یو شمېر مختلف موارد په ګوته شوي دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بنسټیزو حقونو څخه په پراخه پیمانه د سیستماتیکو سرغړونو بهیر چې د طالبانو د تبعیض او بدبینۍ پالیسۍ او د پلي کولو سخت طریقې ورسره مل دي، د جنسیتي تعقیب او د جنسیتي توپیر پالنې یا اپارټایډ یو بنسټیز چوکاټ رامنځته کړی دی. طالبانو تر اوسه د غراپور په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو ټول حقونه ورکوي. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د طالبانو د سرپرست حکومت د دغو محدودیتونو په وړاندې د افغان ښځو د مقاومت استاینه هم شوې او له طالبانو هم غوښتل شوي چې د بشري حقونو د ټولو هغو نړیوالو مسؤلیتونو د درناوی وکړي چې افغانستان منلی او ټول هغه فرمانونه او پریکړې د بیرته واخلي چې په ځانګړي توګه ښځې او نجونې په نښه کړې دي. ملګرو ملتونو هم دا رنګله نړیوال ټولنې هم غوښتنه کړې چې باید افغانستان په وضعیت کې ښکېله پاتې شي او د بشري حقونو د جدي سرغړونو لپاره د حساب ورکونې د ملاتړ لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر انجونی چې د طالبانو د حکومت له واکمنیدو رئیس آنلاین زده کړې کړي او اندېښمنې دي چې د غزده کړو نو وروسته اوس دوی ته د اعتبار وړ سندونه نه ورکول کیږي. د آنلاین پانتونونو یو شمیر مسؤلین هم وایي تر اوسه داسې مرحلې ته نه دي رسیدلي چې د اعتبار وړ سندونه انجونو ته وړاندې کړي. خو ځینې نور انجونی وایي لږ تر لږه آنلاین زده کړو له خپګان ژغورلي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د کابل اوسیدونکو ده و یو سمستر کې چې په آنلاین پانتون کې زده کړې کوي. که څه هم هغه خوشاله ده چې د طالبان حکومت له خوا له زده کړو بې برخې پاتې کېدو وروسته ورته د فرصت په لاس ورغلی دی، خو د آنلاین پانتون څخه خپل د فراغت اسناد د اعتبار څرنګوالي لپاره اندېښمنه ده. دا میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
حالا از دختران بیشتر مساند کې رسمي مصرف پانتونای مو
هغه رسمي اسناد چې په افغانستان کې د معتبر پانتونونو لخوا انجنونو ته ورکړل شي چندان د اعتبار وړ نه دي. نو آنلاین سندونه چې مهر او نور شیان نه لري لا د اعتبار وړ نه دي، خو کورسونه ډیر ښه دي ځکه چې کولای شي پکې نوي څه او هغه څه چې دوی ورته اړتیا لري زده کړي.
زموږه ضرورت شونه استفاده کنه.
په کابل کې یو بل ماسله هدیه چې زنګ پانتون کې آنلاین زده کړې کوي، په دې باور ده چې د آنلاین زده کړو زمینه اوسنیو شرایطو ته په کتو سره دوی ته دا فرصت برابر کړی دی چې هم زده کړې وکړي او هم له خپګان ځان وژغوري.
هدف مو اصلا
زموږ موخه زده کړه ده، دا چې یو څه په ښه توګه زده کوو او د خپلې خوښې وړ برخو کې زده کړې وکړو ډېره لویه خبره ده، هغه هم په داسې شرایطو کې چې له بده مرغه د افغانستان ټول نجونې او مېرمنې نشي کولای زده کړې وکړي.
د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو پر مخ د ښوونځي د دروازو تړلو په ګډون پر ښځو او نجونو د نورو محدودیتونو تر څنګ د تېر کال د دسمبر په شلمه د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو د دروازې هم وتړلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د چک جمهوریت ولسمشر پیټر پاول وایي امنیتي ادارې باید هغه روسان وڅاري چې په غرب کې ژوند کوي. پاول پرون د ازادي راډیو اوکراینی څنګ سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل تر هغه چې جګړه دوام لري باید روسانو په وړاندې اقدامات له عادي حالت څخه لا مضبوط وي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د چک ولسمشر او د ناتو سازمانه په خوانی لوړپوري چارواکي پیټر پاول پرون چهارشنبه د جون 14 د ازادي راډیو اوکراینی څنګ سره په مرکه کې ویلي امنیتي ادارې باید هغه روسان چې په لویدیز کې ژوند کوي وڅاري. پاول ویلي تملری چې د ناتو په کلنۍ ناسته کې چې روانه میاش د لیتوانیا په پلاسمینه کې جوړیږي د ناتو له غړو هیوادونو څخه د اوکراین د اوږدمهاله ملاتړ او په دې سازمان کې د غړیتوب په اړه واوري. ښاغلی پاول د مرکې په یو برخه کې ویل که څه هم د هغو روسانو سره چې له روسیې بهر ژوند کوي او د اوکراین د جګړې له امله له ستونزو سره مخامخ دي خواخوږي لري، خو د هغه په خبره تر څو چې جګړه روانه وي نو د روسانو په اړه اقدامات باید د عادي شرایطو پر تله ډېر مضبوط وي. دا چې کده ولسمشر پوینه هغ روسان چې په لویدیز کې ژوند کوي د تیر پرڅل د ذکر ډیر وڅارل شي چې د هغه په خبره دوی د هغه هیواد وګړي دي چې د اوکراین د جګړې رهبری کوي او د خغلی پاول په باور دا د جګړې تاوان دی. پاول زیاته کړه د هغه څه ته ورته دي چې په دویم نړیواله جګړه کې امریکا د جاپان وګړي د څارنې له دقیق رژیم لاندې ساتل. ازادي راډیو د چک له ولسمشرې دفتر سره اړیکې نیولې چې د دقیق څارنې رژیم په اړه نور توضیحات ورسره شریک کړي.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست ویم. له ملالۍ بشیر اورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې سره راغلي.
واشنگتن پوسټ وسپانی په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. پیسو ته اړو طالبانو د بودا پر غوغو مجسمو ټیکټونه لګولي چې په بمونو یې الوزولي وي. په دې مقاله کې راغلي هغه 125 فوټه جګه غونډۍ اوس تشه ولاړه ده چې یو وخت د افغانستان وړې بودایي مجسمې پکښې کې وې. طالبانو 22 کاله مخکې دا مجسمې طالبانو 22 کاله مخکې د مجسمې وی جاړې کړې. په مقاله کې د طالبانو د وساتونکو خیال محمد لقول راغلی چې وای د مجسمې د افغانستان له پیژندنو څخه وي او باید نوې وی جاړې سوي. د ورسته ویلي چې دا ځای باید بیرته ورغول سي. په 2000 لومړی کال کې د طالبانو بنسټ ایښودونکو مولا محمد عمر د بودا مجسمې د درواغ خدایان وبلل او د دوی د وی جاړولو پلان اعلان کړ. پر دې سربیره چې نړیوالو د دې کار پر ضد ژغ پورته کړ، طالب جنگیالیو د بودا پر مجسمو چاودیدونکو توکي وچول. په مقاله کې یادونه شوې چې طالبانو پر دغو مجسمو د الوتکو ضد ګولۍ وويشتې او د شپږمې پیړۍ د لوی نشې ټوټې ټوټې کړې. پر دغو بې ساري لرغوني آثارو برید نړیواله ټولنه حیران کړه او طالبان یې د نه منلو وړ افراطیانو په توګه په نړۍ کې لا مشهور کړل. خو په دې مقاله کې د طالبانو د اوسنی حکومت د فرهنګ وزارت د مرستیال عتیق الله عزیزی له قوله راغلی چې وایي د بودا مجسمې د دوی حکومت ته ځانګړی اهمیت لري او د دې ځای د خوندیتوب لپاره تر زرو زیات ساتونکي ګمارل شوي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سیمه ییز رئیس سیف الرحمن محمدی واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې تیر کال 2 لک راجستر شوي سیلانیان چې ډیری افغانان دي بامیان ولایت تللي چې هر یو یې په اوسط ډول $500 مصرف کړل. محمدی ویلی سیاحت د طالبانو د حکومت لپاره د عاید یو مهمه سرچینه کیدای سي. آنلاین خبرونی فیر ابزرور بیا په جی شل غونډه کې د افغانستان پر موضوع یو مقاله خبره کړې ده. کله چې تیر میاشت په هیروشیما کې د وو هیوادونو ډلې جی وو غونډه جوړه سو، له ټولو مهمو موضوعاتو د افغانستان موضوع چې د مقاله په وینا ډیر پام ورته ونسو. د لیکوال په باور هغه دا دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې روان کړکیچ د بیلګې په توګه لښدو سره د طالبانو چلند د یو ټول شموله حکومت نشټوالی او د اقلیتونو د حقونو تر پښو لاندې کېدل. ورسته لبلو چې دا مسالې د پراخو نړیوالو اندېښنو لپاره مرکزی دي چې جی او باید ور باندې تمرکز کړی وای. د جی او غونډه د می میاشتې لنو لسمې تر 23مې پورې تر سره سو. د فیر ابزرور په دې مقاله کې یادونه شوې چې که څه هم د افغانستان پر موضوع په دې غونډه کې یو ساعت خبري وسوې، خو د افغانستان کړکیچ ته د جی او جواب ډیر قوي نه و. د طالبانو د چلند په اړه د دې غونډې د ګډونوالو د انتقاد تر څنګ له طالبانو سره د دوامدار او مستقیمو خبرو اترو د دوام پر اړتیا ټینګار وسو او په دې سره یې د شکیلتیا او غندنې انډول برابر وساتل سو. ورسته لولو چې دا یو هڅه و چې په دې ناکرار وضعیت کې د نړیوال غبرګون پیچلتیا وشي، خو همدې خبرې له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د ژمنتیا په اړه پوښتنې راپورته کړي.
ورزو غزنی ته د افغانستان د ځینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم په وادو کې د ناویانو لپاره د افغانۍ او ملي کالو د اغوستلو دود زیات شوی. له 2000 لومړي کال وروسته چې په افغانستان کې ټلویزیونونه او په ټلویزیوني پروګرامونو کې بهرني سیریالونه عام شول، له هغه وروسته د افغانستان د ځینو سیمو په رنګ په غزنی کې په ودونو کې د ناویانو لپاره افغاني ګنډ او جامې کمې وي. د دغو کمیسونو خولۍ، گریوان، لمنا او تراټه ټول خزي په زرتاورو په لاس جوړوي چې میاشتې میاشتې وخت اخلي. خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړوي. نور حال په دغه ریپورت کې چې د یوې میرمنې په غږ پیلېږي.
دلته کار سم د دې هنرونه چې مری پکې کار شوی دی، همدارنګه دلته زرګر هم خپل کار پکې کړی دی. دغه کومې خوانی روپۍ والی دغه هم دلته پکې کار شوی دی چې فلم هم ډېر قیمته هم خرڅیږي. ورسره راځو دلته چرمې، معمولا ډېری بازاري چرمې ورته وایي چې لاسي نه دي. همدارنګه دیولو کار پکې شوی دی، همدارنګه بیرته هماغه چرمې او پټي پکې کار شوی دی.
میمنه د خپل ورینداري نوی کالی برابروي چې ځینو ته ګنګرګان هم ورلیدل دي. د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی. میمنه وایي ورینداري د پلار له کوره اته غټ ملي کمیسنه راوړي او دوی هم دلته 14 دانې نور ورته جوړ کړي دي. د میمنې په باور چې په ودونو کې د پخوا په پرتله اوس بیرته زیات خپل ملي کالي رواج سوي دي چې ناویانو ته ورکول کېږي.
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه دا رواج کمرنګه سوی و او ډیری خلکو هغه ستاسو په خبره د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې دی به د نور هوادو فلمونه کتل په دا خاطر باندې د دې دا رواج ډیر کمرنګه سو دی معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت به افغاني کلو باندې هغه کلو ته ترجیح ورکول چې دی به په سریالونو کې کتلیا به لنور اوریدل خو اوس بیرته شکر دا رواج بیرته راځوندای سو په دې خاطر باندې چې دی شاید ډیری دې ته متوجه سوی وي اصلي
کولا په افغاني کالو کې پراته ده مې منوای په دغه یو کمیس شاوخوا لزر افغاني لګښت راځي که څه هم چې په وسنی وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي او په دغه کمیسونو زیات لګښت نه راځي خو بیا هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوندۍ ساتلو په مخه تیاروي خو ترڅنګ دغه کالي ځانګړي ښکلا هم لري
کوم کالی چې په لاس باندې ګنډل کېږي کوم کالی چې یا مثلا زیار پکې ایستل کېږي ځانګړي ښکلا لري اوس نور کالی دي مثلا نور تکې دي هغه دومره زحمت نه غواړي په دا خاطر دومره ښکلا هم نه لري په دا خاطر باندې افغانانو بیرته د خپل رواج راځوندی کړو
د دغه کمیسونو خولې ګریوان لمن او تراټه ټول ښځې په لاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړ وي خو وایي دا کمیسونه هر اړخیزې ګټې لري
کله چې دا رواج بیرته راځوندی سي یا راځوندی سوی د لومړی ګټه دا ده چې پښتني نجونې په دې کې ځانګړی ښکلا پیدا کوي له هر لحاظه د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولای شي د یو چا صورت ښه وپوښي بل ښکلا لري ځانګړتیا یې دا ده چې ډېری مېرمنې موږ لرو چې هغې نور کسبونه نه لري دومره مثلا زده کړې نه وي کړې هغې په دې باندې کار کوي د هغو لپاره ګټه دا ده چې دوی کولای شي خپل کسب ته ادامه ورکړي دوی کولای شي خپل د لاس زیار څخه عاید ترلاسه راوړي
دغه کمیسنه اکثر له جولۍ بخمل او یا هم هندوستاني بنارسۍ څخه جوړ وي چې ښځې ورسره په ململ او ګاج ټکرو په ون سڼه او زرتارو جوړ سوي چکن ټکري پر سره وي له 2009 میلادي کال څخه وروسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سریالونه هم سول نو له هغه وروسته د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کمرنګه سوي وو خو په دا وروستیو کې بیرته رواج زیات سوی دی
ستاسو له پیغامونو
او سلامونه د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وایم زه پیغام پریږدم د ازادي رادیو چې لازمه پیغام نه شرکی دا دغه اوس په افغانستان کې چې کوم حکومت دی دغه حکومت لوړپوړو چارواکو ته زموږ غږ ورسی چې د تیر انقلاب کم خلک ورور چې دا بیکارو بیروزګار دي دغه بدر کم وخت پورې بیکارو بیروزګار ناشتي دي ته یو کار روزګار ژوند ودینه برابرې تاسو یو مرکه دغه خلکو سره چې هغه ورور داسې لوړپوري چارواکي دغه سره تاسو یو مرکه وکړئ چې دا بچان ژوند زندگی په دې خلکو پسې ده کورونه په پسې دي دا معاشات ورور چا بدلو دی چا په شروالۍ کار کوي چا په یو دفتر کې کار کوي نن هغه ټوله پر کورو باندې ناست دي نو موږ دغه زما یو پیغام دی چې د ازادي راډیو د طرف ته خو نشر سي
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته پس د سلام د افغانستان حالات خدا شاید چې ټول امریسانی امریسانی هتو قیامت پورې امریسانی ده کوم سات یې نه کوي هغه نه ده او کنی قیامت امریسانی ده دغه نو معلومه وخت ده باید نړیوالو ملګري ملتونه اسلامي دولتونه غیر اسلامي دولتونه ټول هغه کار و فشار یې پرې واچوي چې افغانستان ډېر پاسپورت شو پاسپورت یې کېږي هرې نګونه پاسپورت یې دی لوږې د تندې د وچکالیو دی بدمرغیو دی جنګو دی د ځانمرګیو نه د ټولو نه بس دا حسابونه بیرته ډېری کېږي خو باید نړیوال په دې باندې داسې لاره پیدا کړو چې طالبانو ته هم کنت باندې پیور کړو کنت شي افغانستان له مخ باندې ولاړ شي خو نه معلومه شته نه ډاکټر شته نه بله شته دلته چې واکسین د کرونا راغلل ټول مردانه ډاکتران وو ټولې ښځې وې خلک له ډېر په کار کې وو ټولې ښځې بسدی ته ورټولې وې او واکسین یې ورکول خو دا خو د موږ زړه او قلب نه مني د اسلام نه مني چې نرینه باید په دې کې زنانه وای زنانه او زنانه ته ورکړي وای مردانه او مردانه ته ورکړي خو دا خو ډېر د شرم کار دی دا باید په دې باندې طالبان هم وشرمیږي چې د مسلمانانو خزیتولی دی خواندی خواندی ماندی دی
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.